منرا مایست سی دا اوایدو پا کنترول او را طولولی که با مرسته وکری. د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوي اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګری خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو د غالیو، وچې میوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی وو. د وچې میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې اشول سوي وې. شاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالیې وزیر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وای چې سش کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات سوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104.3 واټیا ټنه و چې سش کال د شولو د حاصلاتو کچه 115.223 ټنو ته لوړه سوي چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان که ده شولو ده کرنی نوی سیستم فعال کری چه کرنیز اصلاسیوی تخمونه و کیمیاوی سر با کم مصرفه بی خو حاصلات باید ده سیمایزی کرنی ده سیستم پا پرتلا زیاد وی. او نن ده کابل پا بازارونو که افغانی ده زینو بحرنوی اثار سر پا دی دول بدلیجه. یو امریکای دالر وشپیت افغانی، یو انگلیسی پاوند سل افغانی شل پوله، یو ایرو او یا افغانی او یا پوله، یو سودی ریال ولس افغانی 15 پوله، د مراتی او درهم اتلس افغانی 15 پوله، زر ایرانی تومان اتلس افغانی 40 پوله و زر پاکستانی کلداری 422 افغانی.
د ازادي راډیو درنو دستانو د خبرونه مو تر درو بجو پوری ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي ښاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ سي چې دته یې د ورتګ بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي، عبدالواسي هلمندوال، دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې د ده په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دشمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي، له ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دی سفر نه کوي. زیارمل له بلخ لیکلي، ولسمشر دی د پاکستان له سفره ډډه وکړي ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړې ده. د ازادي راډیو دا دوی اوریدونکو نظر دی. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي. ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو ښوونځي باندې په حمله کې په لاس درلودو تورن او مجرم پېژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په له پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبې پر سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دار وځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي، مولوي عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو او سبیل چې په یحیا مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي ښوونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي ښوونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو لوغړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په 16 نیټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خوندي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې دغه څلور اعدام شو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدر اعظم نوشریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په 13 دغو کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستانی پوز د امریکای دفتر د چارواکو په وینا په پیښور کې پر پوزي خونځي برید کې وې شو کسانو برخه درلوده چې نه کسانې د برید پر مهال وژل شوي او دولس نورې نیول شوي دي. که څه هم پوزي محکمې د برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوزي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښي هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو ایل بادشاه زدران پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د الکانو شونځیسته نه رخصتونسته او نه نور ابتدایي خدمات ته موږ لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکی امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده نه د دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې اغیز لري، تاسو د ازادي راډیو سره شریکولای سئ. د افغان بیسیم پر اته سوات تلس میره باندې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهرات حق دا یو بشری حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشری حقونو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانونی مراجعو له طریقه نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنې د مظاهرې په ډول باندې یا د تظاهرات په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهرې کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول شي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربط امنیتي مسؤلین د مظاهرې د تنظیم کوونکو له خوانه خبر سي، هغوی ته خبرتیا ورکړل سي رسمن، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهرې لاره چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسی او دوی ته د زمینه برابر کړي چې تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربت ارګانون ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. رامي صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولې؟ د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډېر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې که چېرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کېږي دوی باید دې ته متوجه واوسیږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، چې تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول سوې له هغه مسیر نه خارج سي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سي. نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کېږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري، تر څو پورې که چېرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی سي. ولې؟ یو شی چې ډېره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدله نه سي، ځکه مظاهراتو سره د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیزه وي، باید صلح آمیزه وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولی چې کېدی شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتې وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې؟ په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې؟ په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه او ځینې عامو خلکو ته کېدای شي زیانونه اوښتي وي. ولې؟ په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې لایې داسې میرمنې سره غږیدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړای چې معتاد میرمنې هم پکې تداوی کیږي او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وګمې رشیدی نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپانس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمنده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیسو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولیسو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نور تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی ته وي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغه څه نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیسوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه ولیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار را وقت شروع کردم مردم اصلا باور نمیکرد.
ما چه کلا کار پیل کرد خلق اصلا باور نکرد چه یه معتاد شخص هم تداوی کرده ایشی. پا لمره وقتونو که میمالی ستونزی لرلی خوبی از ما دین و دوستانو ما سر پا دی برخه که مرسته اکره. ده کار پا لمره که می معتاد میرمنی نویل دلی. خوبی را تا خلق ویل چه دلتا معتاد میرمنی هم رزی. پا 2012 کال که می ده میرمنو لپاره یو کمپ جور کرد. معتاد میرمنی می پیکی بستر کرد چه پا دی سر ده مادر پا کمپ که ده خزو برخه هم فعال شوه. چه خزی او ماشمان پیکی تدوی که ده.
اطفال و خانم ها بستر می شده.
میرمن حیدری وای د اتو میاشتو پجریان کې یولس میرمنې تداوی کړي دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس وخته درم
د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وای په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو پجریان کې موږ یولس میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادینو لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو کم فعال وساتی او وروسته لاتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زموږ دودیز ټولنه د دې باعث شو چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیت تونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشه ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشه ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اونمو آدمو از بین بره ولی تداوي نشوند.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه و او ویلي چې دولت او وړوندوی ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
کله چې ما غوندې یوه ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي، زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې وی کولی، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دمنم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم که چقدر میشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي، نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي، دا د رستوران د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستوران جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دی فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو، له ډېر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی، بیا مو وروسته هوټل ډېر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډېری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تجربې ګمرا رستوران نه ترلاسه کوم ټول د معتادینو په تدوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره
د تاج بیگم رستوران بل خېګنه داد چې هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیگم
داره موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوی کړی دی راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډیری کمی سرمایه کار شروع کړ خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم
سر سادات استم اول
زمانم سرده د لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده د ډیر خزای دی ایس ډول مزایمت نشته په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشکوله لاړی شي خو دلته ایس ډول مشکل نشته تقریبا دوه کال کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم
د رستوران رفت آمد دارم
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه
ما دمیت
تقریبا
6 سال بالای
سه تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دي دوی اوس ښه ژوند لري د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي زما کمپ د جمعه تر څنګ نو د جمعه ملاوه هر جمعه ما پسې خبرې کولې ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې راپارول خو زما هدف ډېر او یوازې خلکو ته می خدمت کوت بیا نه چاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ مال کړه او ډک مبارزه کړی ده کبل هر څوک سم په ځای وای له افغانستان نه به تهدیدلی وو اوس هم راته ډیر خطر متوجی دی دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده خو هم د خلکو دعا وی دي چې زیش غوړلیم اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري
دیگه ترس د زندگی از ما معنی نه داره
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي همدارنګ د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګ د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ